په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوري ام په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی
کروندرو د خلکو فصلونه او نو بیلن لپاره په سیمه کې اوبه نشته.
په اروزګان او هلمند کې بزګران وایي انارو یې ښه حاصل ورکړی خو لارې تړلې دي، بیې را لوېدلې.
چې لارې لسې خو موږ ته ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
سندرغاړي او هنرمندان وایي له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په ویره باندې ځي.
دا به هم واورئ چې د ایران د پوځ مشر پاکستان ته سفر کړی چې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زی دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر رسولو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخیل لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولانډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most worst one of the worst humanitarian.
باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. ل 3.5 میلیونو څخه ډیر خلک د نامنیو لامل د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. خاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړې وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 6000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 13 میلیونه خلک، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د سلو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د سلو د همغږي کوونکې په توګه ګمارل شوې. اغلی جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. الیزابت جانس په افغانستان څخه د هغو وګړو پر ایستلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستي ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرې نږدي. میرمن میرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونیا جی شل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن میرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې د هغوی حکومت به په رسمیت وپیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاوستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولیږدوي. په دې ډله کې 10 فنلندي اتباع شامل دي، او اټکل شوی چې 40 تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې وروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40 سرافغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا 40 زره کډوالو ته هرکلی وایي، او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40 زره ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډله ییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو منع غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اګست له میاشتې دغه هیواد ته تر 4300 غیر قانوني کډوال ورغلي دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس له لارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکارته روشان په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جکپور چارواکي راټول شوي، او غواړي هغه کسان د خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړه مسایلو تورن دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی، او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان ته وویل یو شمیر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي، خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري، او همدا خبره منله سوي هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونه تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلاره هم جوړه شوې چې درې فصله او 12 مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
کله کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شعائرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدن دی څخه بده استفاده کوي یا هم د اربکی توب او پاتون کون کی پنوم پیژندل شوی وي دا او یاداسی نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مهال د خپلو لیکو تصفیه پیلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو ملکي کسان او دغه شان د مخکیني حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت چارواکو ویلي په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسېدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې خپل کور پرېښی او اوس د هرات ولایت د بېځایه شویو په یو کم کې اوسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلي دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسېږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پرېښی. دلته هم خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغېزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلي د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندوی موسسو غواړي چې ستونزې ضرور هوارې کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغېزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغېزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمرغه ور صلاح له چوڑاندوینه وشوه والیان سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کروندګر ته.
خغلی نافی وویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 40 ولایتونو 15 ویشتې وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغېزمن شوی دی. دغه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
لبلې خوا په اروزګان او هلمند کې بیا بزګران او بڼوال وایي سږ کال یې انارو ښه حاصل ورکړی، خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالوېدلې دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤل چارواکي د سپین بولدک چمن دروازې د پرانیستلو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو به ورته ډېر زیان ورسېږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه سکه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږ کال وچکالي ولا نو دا خوشکار دغه سکړې د چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږ پنځوس کلن میراغا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جریبه ځمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل شوله او بل ماډل هغه سره
چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل په راټولولو بوخت دی. نوموړي وایي که څه هم سږ کال یې باغ ښه حاصل ورکړي، خو وایي د ګاونډیو هیوادونو سره یې د پلو د تړل کېدو له امله قیمت څو چنده راټیټ شوی دی.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوو بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولدکې د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوو هم زیاته برخه خرابه شوې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د تیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو تر څنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجیرې به ځمکه د جوړ شوي دې باغ انارې اوس حاصل ته رسېدلي دي، خو سیف الله خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدلم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د چش یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي پروش کال ښه وه دا اوس سږ کال خو ولاکه مزه تلویږي چې څلورم حصه دې له دروځي روغ انار خدای دې منه هر سړی یې ویني د دا سړي باغ دغه رقم
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکی او باغوان محمد نعیم وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان تر څنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خوا ته یې د وړلو توان نسته، ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اروزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د ایران د پاوز مشر جنرال محمد باقری د یوه لوړ رتبه پوځي پلاوي په مشرۍ پرون پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی. د چارواکو په وینا دغه پلاوی د پاکستان د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه مهم ګاونډیان دي چې د افغانستان په مسایلو کې ورته د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کېږي. په دې اړه نور زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي په راپور کې
د ایرانی پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په ګاونډ افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي او یو شمېر افغانان پاکستان او ایران ته د اوښتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلی چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت ښه کول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترګري پر ضد جګړه ده. د اژانس په خبره د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ایز ثبات کې د خپل رول لوبول په اړه خبرې کوي. د دفاعي چارو پوه د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوه اړخیز او سیمه ایز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کی د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکه پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګری په خیره مستکی او بلا بل وسوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز په امنیت پر دې سربیره به دواړو خواوی پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خیزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
بهتر کرے. پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریکه پوله لري چې اوس ترمنز د کټارو لګولو کار څه باندې نیمایي تر رسیدلې دي. پاکستان چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغری لراته ګوډان دي د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی او هلته د پولی د امنیت او دوه اړخیز اړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی و. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد آصف دورانی وایي چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنی پیښې ډېرې کمې سوې دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرتیری ځای پر ځای کړي دي. آصف دورانی زیاتوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته، بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړو خواوې د خبرو له لارې د هواري هڅه کوي. خو نور زیاتوي چې په افغانستان کې د اوسني بدلون له کبله د ایراني پلاوي د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. دروان 2020 کال د اگست پر 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دي. تلت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
حکومت ہے
د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره سره ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي. د هر څه پر گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه به کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهترۍ لپاره څه ډول همکاري کولی شي.
پاکستان ته د ایرانیو پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 28 نیټه تهران ته تللی او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوی حالت او راتلونکي په اړه پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوه اړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
او د هم رواني خبري مجلې ورسای راپور په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو سره موسیقي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شوه. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي ښایي پر موسیقي هغه ډول بندیزونه ولګوي چې د پخوانۍ واکمنۍ په دوره کې لګولي. نور په دې رپورټ کې
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وای. خپل ویختې د مولانا پیژندنی او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز شون به نام
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلاً اوس په وخت کې افغانستان کے دا موسیقی کارونا بالکل پٹا پا ولاڑ دی. بازی بو رامونا دا سی ویجی سوک زی پا پٹا باندی ام دی پا ویرا باندی زی. نو دا اونرماندانو بالکل حالات دسی ویجی سپر ترا رسی دلی اقتصادی مشکلات شتا امنیتی مشکلاتو ندیر دی.
دا ایوازی سندرغاری او موسیقاران ندی چی خپل مسلک تا اشا کردی بلکه دا موسیقی دا آلو جوڑون کی هم لورت او برخلیک سر مخ دی. دا او چا هاگ چوک چی رو بابو نی جوڑول خو سی دوکان تڑلی دی اوائی تر هاگ به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړي کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
او دا روانه خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بلوسل زیرم به تاسو پیغام پیزم. ارزی دا دی پخوانی حکومت کی د گریس د ولسوالی د رود څخه خلکو شګو جغل وړل چا خپل د کار د پاره وړل چا خطول خپل یال ته ګله ډوډۍ پکې د کول. اوسنی حکومت د طالبانو چې راغلی دی اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخوانی حکومت نه کوي. دوی پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقاماتو دا هیله لري چې دا مشکل حل کړي. ستړي خلک بېوزله خلک دغه د عیال یې ګله په پیدا کوي دوی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه ګلاو په خبره کوم. لکه چې موږ د مرو څخه باندې ډیر خوشاله شولو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې موږ د سرخان د کدي د هغه پروګرام برابر قدم په قدم وخت چې هغه موږ د سرخان کې مو په چیل را کړی موږ د نس نه را کړی دا د سې چې پر هغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شپ توګه او سلسله کې چې لاس ته ور ویل د کمانډانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسی هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسېږي. ولې په دغه ورځ موږ یو ځای توارلو سوله داسې خلکو ته رسېدلې چې هغه ډېر شتمن خلک و د مسکینانو ورته جلله نه ورته رسېدلې. دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه ور ورسېږي خلکو پرې وایي چې په مسو کې په مغربي کې په کلي کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې شبیر دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دا کومي بشري مرستې چې دوی بشري مرستې ورته وایي او له افغانانو سره کېږي تقریبا زموږ په کلي کې تر 300 زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې زو ویل کېږي موږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د سرګن حیران دي نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي دا زما پیغام د نشرې
ستاسې پیغام ستاسې نظر